ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی وراډیو د نن د جمعې ورځ د کال 2023 فروری د میاشتې 15 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د مهامش پګ په افغانستان کې پینیمه او په واشنگټن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دي. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په کومن هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د ملګر ملتونو د سار څنګه ویل دي چې طالبان اوس هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مشرانو ته پناه ورکوي. د امریکا خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې اترې کړې دي او د امریکا صدر جو بایدن ژمنه کړې چې په نړیوال سیاست کې به امریکا خپل مداخلت د واک په موده کې سیوا کوي، کوم چې د په وینا د صدر ډونالد ترامپ د واک په موده کې ترسترګي اړول شوی وي او یا یې غلط استعمال شوی وو. او اوس هم راځو د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو د څار څنګ ویل دي چې طالبان اوس هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مشرانو ته پناه ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د څار یو ډلې ویل دي چې طالبان اوس هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مشرانو ته پناه ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا نړیوال جهادي ډلو د څار ډلې ویلي طالبان د القاعده ډلې مهم مشرانو ته مرستې ورکوي او یو شمیر د دغه نه اوس هم د طالبانو په پناه کې دي. دا راپور په داسې وخت مخې ته راغلی چې په امریکا د باو سیوا شوی د افغانستان څخه خپل عسکر وباسي. د مرستو او بندیزونو د څېړنې ډلې نن په جاري شوي خپل راپور کې ویلي د طالبانو د ولقې لاندې سیمو کې د القاعده ډلې مهمو مشران وژل شوي، کوم چې ښایي دغه دواړه وسلوالې ډلې څومره د یو بل سره نږدې دي. راپور وایي چې محمد حنیف د القاعده د برصغیر څانګې مشر وو. د تیر کال نومبر په میاشت کې په فراه ولایت کې د جګړې پر مهال وژل شوی وو. راپور وایي چې نوموړي به طالبانو ته تا د بمونو جوړولو تربیت ورکاوه. د امریکا خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. د امریکا خارجه وزیر په ټویټر د لیدنې په اړه لیکلي چې د زلمی خلیلزاد سره مې د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې وشوې او دا چې امریکا دې د ترهګرۍ د ګواښونو څخه په دوامداره توګه باندې خوندي وساتل شي. د لیکلي افغانستان کې د تلپاتې سیاسي جوړجاړې ترلاسه کړی شي او دایمي وربندي دي وشي. هغلی خلیلزاد د دغه غونډې په اړه باندې په خپل ټویټر ولیکلي دي چې په ناسته کې یې خارجه وزیر ته د افغانستان د سولې تازه حال احوال ویلی دی. د ویلي چې په ناسته کې یې د خپلو شرطونو په اساس جوړ ستراتیژي باندې بحث کړي. افغانستان کې امن راوستل افغانانو لپاره باثباته راتلونکي او د امریکا اتحادیانو پر ضد یې د افغانستان د خاورې د کارولو مخنیوي کول د دغه خبرو مرکزی خبرې وي. دا ناسته په داسې حال کې شوې چې د امریکا نوی حکومت ویلي دوی به تیر کال د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې لوزنامې ته بیا کتنه کوي. د جنوري په میاشت په 28مه نیټه د امریکا د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان صدر اشرف غنی سره هم په ټلیفون خبرې اترې کړي. د امریکا صدر جو بایدن ژمنه کړې چې په نړیوال سیاست کې به د امریکا مداخلت د خپل واک په موده کې سیوا کوي، کوم چې د ده په وینا د صدر ترامپ د واک په موده کې ترسترګي اړول شوی وي او یا یې غلط استعمال شوی وو. د امریکا خارجه چارو وزارت کې د خپل خارجه تګلارو په اړه لویه وینا کې صدر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکا بیرته راغله. د ویل چې امریکا نشي زغملی چې د نړیوال سیاست څخه بهر پاتې شي. د زیاته کړل چې سپارتکاري زموږ د خارجه پالیسۍ مرکز دی. صدر جو بایدن زیاته کړل چې د امریکا ائتلافونه زموږ اساسه ده. د چین او روس ته د امریکا د ارادو خبرداري هم ورک. د ویل چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره یې په ټلیفون تیر هفته خبرو کې ویلي چې په امریکا د سترګو پټولو ورځې اوس تیرې دي. د امریکا صدر د روس په صدر ولادیمیر پوتین باندې د مخالفه غړي زر تر زره د خوشی کېدو لپاره هم غږ وکړ. د روس مخالفه سیاسي مشر نیوالنی ته 2.5 کال د بند سزا په جرمني کې په شوې غونډه کې د برخه اخستو پر سر ورکړې شوې ده. د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب صوبې د بهاړې سیمې یو تن ته د تیزندۍ سزا د ختمولو اپیل رد کړی دی. دغه تن ته د تیزندۍ سزا د یوې اتکلنې ماشومې سره د جنسي تیری پر سر اورول شوې و. یاد دی چې تیر کال پارلیمان کې د ماشومانو سره د جنسي تیرو پر ضد د سختو سزاګانو ورکولو منځوري ورکړې شوې و. څو ورځې وړاندې هم د سینټ قائمه کمیټې داسې ککړ تنانو ته په ډاګه د خلکو په وړاندې د تیزندۍ سزا ورکولو مسوده منځور کړې و. یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په لاهور موټر وې د یوې زنانه سره د جنسي تیری ورستو داسې ککړ تنانو ته په کیمیايي توګه د خسي کولو خبره هم کړې و. د راپورونو تر مخه پاکستان کې هر ورځ لږ تر لږه یو لس د جنسي تیری پیښې راپور کیږي او په تیرو شپږو کالو کې 22,000 داسې پیښې راپور شوې دي، خو تر اوسه په عدالتونو کې صرف 9 کسانو باندې خپل جرمونه ثابت کړی شوي دي. د پاکستان بلوچستان صوبې چارواکي وایي چې په سی بي سیمه کې د کشمیر سره خواخوږي څرګندولو لپاره جوړ شوی لاریون باندې د لاسي بم برید کې 14 کسان جوړ کړی شوي دي. د سی بي یا سی وی ډیپټي کمشنر یاسر بازی وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دا برید د سی وی خار په میرچاکر سړک باندې د لاریون په ګډونوالو باندې شوی او کې لک تر لک 14 کسان جوبل شوي. د زیاته کړه چې په جوبلو کې یو پولیس عسکر هم شامل دی. دی وایي چې جوبل تنان د سیوي سیمه ایز روختونونو ته وړل شوي. یا سربازي ویلي دي چې د پیخي په لټنې روان دي، خو په سرګند داسې معلومیږي چې هدف یې د کشمیر سره د خواخوږي لپاره جوړ کړی شوی لاریون وو. دی زیاته ویي چې د لټون عملیات په سیمه کې شروع کړی شوی دی. د پاکستان د مخالف سیاسي ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومېنټ ویلي چې د مارچ په 28مه نیټه به اسلام آباد کې لاریون کوي. د مخالف ډلو ائتلاف په ګډه غونډه کې دا هم پریکړه کړې چې د سینټ په انتخابونو کې به برخه اخلي. د یاد ائتلاف ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې غونډه کړې. د غونډې وروسته د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن د میډیا سره خبرې کړې. په غونډه کې د مسلم لیگ نون ګوند میاں نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د ویډیو لینک د لارې برخه اخستې. مولانا فضل الرحمن ویلي چې حکومت د سینټ د انتخابونو په اړه باندې کومه قانوني مسوده وړاندې کړي دوی ردوي. د تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلی کې د 28مه آئینی بدلون مسوده وړاندې کړي چې پکې ویل شوي چې د سینټ د انتخابونو طریقې کار دې بدل کړي شي او په ښکاره د رای واچول شي. مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د اسمبلیانو څخه د استعفا په اړه به د سینټ د انتخابونو نه وروسته غور کوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مردونکو تاسو د وایس اف امریکا جیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ډی سی نه واګیه وسم ساسی پام را ګرځو. د ورځی مهم راپور په لوتا د ملګرو ملتونو امنیتی شورا تور لګولې دی چې د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا د نړیوال جهادي ډلو د سار ادارې ویلي چې طالبان اوس هم د القاعده مرکزی مشرانو ته مرسته ورکوي او یو شمیر د القاعده ډلې مشران اوس هم د طالبانو په پناه کې دي. په دې حق لبانی نور تفصیل تاسو زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا د سار ډلې رپورت په داسې وخت مخې ته راغلی چې په امریکا باندې د باور زیات شوی چې د افغانستان نه د خپل پوځیانو راوستو پلان نه پشاشي. د امنیتی شورا د سار ډلې په خپل رپورت کې په هندي برصغیر کې د القاعده مشر محمد حنیف اړخ ته اشاره کړې، څوک چې د افغانستان په فرا ولایت کې د جنگ په وخت وجلې شوی. د ملګرو ملتونو د غړي ملک د ریکارډ تر مخه حنیف طالب یاغیانو ته د بمونو جوړولو تربیت ورکوه. رپورت وایي د القاعده او طالبانو ترمنځ د نږدې تعلق یو بل ثبوت په هندي برصغیر کې د القاعده یو پخوانی مشر عاصم عمر میرمن خوشی کول دي، څوک چې په کال 2000 کې د افغان حکومت لخوا خوشی کړی شو. 15,000 طالب کې جانونه یو وا. رپورت د تندر وډلې تحریک طالبان پاکستان زیاتیدونکي طاقت اهمیت په ډاګه کړي چې وایي دغه ډله د 2,500 نه تر 6,000 پورې وسلوال تون لاري لري او د ملګرو ملتونو د یو غړي ملک تر مخه په افغانستان کې یې تیر کال د سلو نه زیاتې حمله کړې. رپورت وایي په کال 2014 کې په پوځي عملیاتو کې د پاکستان سرحدي علاقو نه د وستو وروستو القاعده د تحریک طالبان د یو بل نه جدا شوو ډلو بیا را یو ځای کولو کې د درمګلټوب کردار لوبولې. د امریکای کانګرس د دواړو سیاسي پاټو په شریکه یو مطالعاتي ډلې د زیارت پر خپل حکومت باندې غږ کړي چې د افغانستان نه د پوځ را وستو عمل په قلار کې کم چې به د امریکای او طالبانو ترمنځ تیر کال شوی د سولې تلون تر مخه د روان کال مئی په میاشت کې سر ته رسی. د قطر پایتخت دوحه کې د امریکای پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ لخوا شروع کړل شوی د افغانستان سولې عمل کې زلمی خلیزاد اوس هم د امریکای مشاوراتي ډلې مشري کوي. خو د کانګرس مطالعاتي ډلې ویلي د سولې خبرو اترو پر مختګ د سلاکارانو د دې شرط سره تړلې ده چې طالبانو ته واضح کړي چې دوی د امریکای سره د دوحه تړون لاندې خپلې کړې وادي سرته ندی رسولي. د دوحه تړون تر مخه طالبان با القاعده او نور نړیوال جهادي تنظیمونه امریکای او اتحادي ملکونو ته د خطرې جوړېدو مخانیولو لپاره ګامونه پورته کوي او په خپل ملک به د دغه تنظیمونو تربیت او پیسو راغونډولو مخه نیسي او هغوی په خپله خاوره پناه نه ورکوي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی کې د جمهوریت اقدارو د څار ادارې فریډم هاوس په خپل جاری شوی راپور کې د هغه هیوادونو نمونه نوښته کړي کوم چې د خپل هیواد څخه بهر هم په هدفي وجنو کې ککړ دي. په دغه ملکونو کې یو پاکستان هم دی. په دغه حق لبن نور تفصیل تاسو ته بارکوال میخیل باندې کوي.
په واشنگتن کې د فریډم هاوس په نامه جمهوریت پلاوی ډلې په خپل تازه څېړنه کې هغه زورواک او امیرانه هیوادونو په ګوته کړي چې وایي په وروستیو کلونو کې له خپل پولو بهر په تدبیر سره د هغو خلکو وژنه او ډارونه پیل کړي چې پر دوی نیوکه کوي. دغه ادارې د پنځشنبه په ورځ په خپل خبره کړي ریپورت کې ویلي د پاکستان ترڅنګ چین، روس، ترکیه او ایران د نړۍ هغه زورواک هیوادونه دي چې په نورو ملکونو کې سیاسي فشار زیات کړی او د کار یو څه نتیجې لرلې دي. په ریپورت کې راغلي چې پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ اسیا پنځه هیوادونه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم خپل بهر میشته خلک په نقشه کوي او د هغوی د وژنو او نیولو تدبیرونه جوړوي. د فریډم هاوس دغه ریپورت چې لسترګو الونیا لاسرسي ته نږدې نومور کړل شوی وایي له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکای په ګډون د نړۍ په نه اویا هیوادونو کې د خپل مخالفینو په ضد د بدني جبر یا ځورونې 608 پیښې شوی دی. دغه ریپورت په داسې حال کې خپور شوی چې په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د حکومت په محل په هیواد کې دننه د بشري حقوقو هغه ګڼ شمیر فعالان نیول شوی چې پر پوز او حکومت نیوکه کوي. د دې ترڅنګ په کینډا کې د بلوچستان د بشري حقوقو فعال کریمه بلوچستان په مرموزه توګه مړ شوی چې وخت په وخت به پر پاکستاني پوز نیوکه کوي او د بلوچستان په جبري بدرکۍ کې د لاسلرولو تورونه پرې لګول. ریپورت وايي په دغه موده کې شاوخوا 3.5 میلیون یعنی 15 لک کسان له دغه مخامخ یا په بل وسیله له نامخامخ بریدونو اغیزمن شوی دي. فریډم هاوس وايي په دغه ټولو هیوادونو کې چین تر ټولو سرسخت تجاوزګر دی چې په زشت پیچلې توګه د خپل مخالفینو په ضد نړیوال او هر اړخیز کمپاین تر سره کوي. ریپورت زیاتوي چین د خپل بهر میشتو مخالفینو په ضد په پراخ اندازه تدابیر خپل کړي دي چې وايي په دغه مخالفینو کې ایغوریان، هان چینایان، تبتان او د فالن ګونګ پلویان شامل دي. فریډم هاوس وايي بیجنګ بهر میشت فعالان هم تشتوي چې وايي په هغه کې یو د سویډن شهریت لرونکي کتاب لرونکي ګوی منهای هم شامل دي چې په 2015 میلادي کال کې له تایلند تللی او په چین کې میشت شوی وو. د واشنگتن میشته جمهوریت پلوی ډلې د چړنې لمخې ترکی دویم هیواد دی چې په نړیواله توګه خپل مخالفین ځپی. وايي په دې کار کې د 2014 میلادي کال له جولای وروسته زیاتوالی راغلی چې د صدر رجب طیب اردوغان په ضد د کودتا هڅه وسوه. ریپورت وايي ترکی د خلکو په وژنه، د هیوادونو ترمنځ د مجرمینو په سپارنه، د بدني جبر په ګواښونو او بهر ته د خپل خلکو پرتاک په بندیزونو او د هغوی د پاسپورتونو په منسوخولو اخته دی. فریډم هاوس وايي روس هم له خپل هیواد بهر په زیاته شدید توګه د خپل مخالفینو په ځپلو بوخت دی چې وايي هغه کسان په زیاته اندازه وژني چې د روس حکومت یې ځانته خطر ګڼي. ریپورت وايي د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ چې په ټوله نړۍ کې پر خپل مخالفینو د وژلو او د مرګونو هڅو کوم شپږشت بریدونه سوي په هغه کې وو کرملین کړي دي. دغه څېړنیز ریپورت وايي ایران هم له هیواد بهر د خپل سیاسي مخالفینو د وژلو او د ورولو کمپاین پراخ کړي دي. وايي ایران هم په درو هیوادونو کې 15 واره وژنې یا مرګونې هڅې کړي دي او لږ تر لږه دوه مرګونې بریدونه یې ناکام کړل سوي دي. ریپورت وايي ایران چې کوم کسان په هدف کوي په هغه کې خبريالان او د حکومت مخالفین شامل دي چې وايي ایرانی چارواکي پر لپسې توګه ترهګر بولي.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب صوبې د ویهاړی سیمې یو تنته د تیزندې سزا د ختمولو اپیل رد کړی دی. دغه تن ته د تیزندۍ سزا د یوې اته کلنې ماشومې سره د جنسي تیری پر سر اورول شوې وه. په دې حقله د اسلام آباد نور تفصیل تاسو ته د ډیو رادیو خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پنجاب صوبې وهاړي خار سره تعلق لرونکي علي حیدر باندې اته کلن ماشومې سره د جنسي ذاتې تور وو او وړاندې په دې جرم ورته عدالت د مرګ سزا اورولې وه. علي حیدر د سزا پر ضد سترې محکمې کې خواست جمع کړې وو، خو سترې محکمې هم دا خواست رد کړی دی او د دې د مرګ سزا یې برقرار ساتلې ده. د ترڅنګ عدالت خپل تفصیلي فیصله کې حکومت ته امر کړی دی چې ماشومانو سره د جنسي تیرو قانون کې هم بدلون راولي او داسې پیښو کې ډي این اې ثبوت د لازم وګرځوي. سترې محکمې د جنسي زیادتې مجرم د خپل مرګ پر ضد خواست داسې حال رد کړی دی چې پاکستان کې ماشومانو سره د جنسي زیادتې زیاتېدونکې پیښو پس تیر کال د پاکستان قومي اسمبلی داسې مجرمان په ښکاره تېزندي کولو یوه پریکړه منظور کړې وه او نږدې ورځو کورینو چارو دپاره د سینټ قائمه کمیټې هم داسې مجرمان په ښکاره تېزندي کولو قانوني مسوده یا بل منظور کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم داسې سختو سزاګانو په حق کې دی او لاهور موټر وی باندې یو زنانه سره د جنسي زیادتې پیښې پس وزیر اعظم داسې مجرمان په کیمیاوي طریقه خصي کولو خبره هم کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم لخوا داسې سخت سزا وړاندیز او قومي اسمبلی لخوا داسې مجرمان په ښکاره تېزندي کولو پریکړه باندې پاکستان کې د بشري حقونو فعالینو سخت تنقید هم کړی وو او ویلي وو چې سخت سزا د جرم مخه نشي نیولې. په دې هکله عمران ټکر چې د ماشومانو حقونو یو مبارز دی وایي چې وړاندې نه داسې جرمونو دپاره قانون موجود دی او اصل خبره په دې قانون په ټیک طریقې عمل کولو ده. عمران ټکر وایي
موجوده نو لکه دا رپورٹنگ زیات شوی دی. دا شخص سخت سزاګانې او سخت قوانین راشي نو دا سزاګانې چې دا رپورٹنگ به کم شي، بیا به کیسه سره رپورټ کیږي نه. نو خلک خو به دا وایي چې سخت سزاګانې راغلي د هغې په وجه باندې کیسه نه رپورټ کیږي.
ریپورٹونو تر مخه پاکستان کې تیرو شپږو کالو کې د ماشومانو سره د جنسي زیادتې 20,000 نه زیات کیسونه ریپورت شوي دي، خو سزا پکې یوازې 9 مجرمانو ته شوې ده. د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي یو غیر دولتي ادارې ساحل ریپورت تر مخه پاکستان کې هر ورځ نږدې 11 ماشومان د جنسي تیرو ښکار کیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومېنټ اجلاس دوران پریکړه شوې ده چې د موجوده حکومت خلاف به پی ډی ایم د مارچ 26 نیټه اسلام آباد کې لنګ مارچ کوي. د پی ڈی ایم مشران وایي چې د سینټ په ټاکنو کې به مخالفه ګوندونه په ګډه برخه اخلي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعات وزیر شبلی پراز ویلي دي چې په یو بل یې د بډو رشوتونو مقدمې جوړولې او په سړکونو یې د یو بل راخلو اعلانونه کول او اوس په شریکه د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخلي. دغه حق لبانی نور تفصیل د پیښور نه د ډیور ریډیو خبريال عبدالرزاق تاسو ته وړاندې
کوم چې د شامل ګوندونو مشرانو پروند زیارت پرواز په اسلام آباد کې غونډه کړې او د غونډې وروسته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې په اجلاس کې د لانګ مارچ فیصله شوی او د هیواد د ټولو برخو نه به په 26 مارچ قافلې د اسلام آباد مخه کوي. د هغه وینا وا حکومت چې د سینټ د انتخاباتو په اړه کوم ترمیمي قانوني مسوده وړاندې کوي پی ڈی ایم یې ردوی. د ادم اعتماد او د اسمبلیانو څخه د استفاګانو ورکولو په اړه د سوال په جواب کې مولانا فضل الرحمن وینا وچی د سینټ د ټاکنو وروسته به په دغه اړه مشوره او پریکړه کولې شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د اطلاعات وزیر شبلی فراز د پی ڈی ایم غونډې او د سینټ په انتخاباتو کې په ګډه برخې اغستو ته په خبرګون کې ویلي چې په یو بل یې د بډو رشوتونو مقدمه جوړولي او په سړکونو یې د یو بل د راخکلو اعلانونه کول او اوس په شریکا د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخلي. هغه په ټویټر ویلي چې ثابت شوه چې د لوټمار او واګ د پاره دوی ټول یو دي. پی ڈی ایم د ملک د اپوزیشن ګوندونو لخوا د تیر کال د ستمبر په میاشت کې جوړ شوه. په دې غورځنګ کې مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام، عوامي نېشنل ګوند او د قومي وطن پارټي په ګډون د اپوزیشن یولس ګوندونه شامل دي. د پی ڈی ایم مشران تور لګوي د عمران خان حکومت د پاکستان د پوز پلاس جوړ شوی حکومت ته او د دې حکومت لری کولو اعلان یې کړی او وار په وار یې ویلي چې د عمران خان د حکومت لری کولو پورې به مبارزه جاری ساتي. خو د پاکستان پوز د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړي او ویلي وو سیاسي مشران دي پوز په خپلو سیاسي معاملو کې حصہ دار نه بولي او نه دی ور باندې داسې تورونه لګوي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت وار په وار ویلي مخالفه ډلو د خپلو مشرانو د بډو رشوتونو د پټولو لپاره پی ڈی ایم جوړ کړي او په حکومت فشار اچوي، خو پی ڈی ایم د حکومت دغه تورونه ردوي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړې نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 202 0 3 0 3. ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د امریکا ځانګړي مرستیال زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. خاغلی بلینکن د دغه ملاقات په اړه په خپل ټویټر لیکلي، زلمی خلیلزاد سره مې په لیدنه کې د افغانستان په اړه خبرې وشوې چې امریکا دې د ترهګرۍ د غواخونو نه په دوامدار توګه خوندي وساتل شي، په افغانستان کې تلپاتې سیاسي جوړجاړې ترلاسه کړي شي او دایمي اوربند دی وشي. دغه لیدنه چې په 14 فروری شوه، پاړی خلیلزاد ویلي انټونی بلینکن ته د افغانستان د سولې د عمل پاړه احوال تیر کړي دي. خاغلی خلیلزاد لیکلی په دغه ناسته کې مو د خپلو شرطونو په اساس جوړ ستراتیژي باندې بحث وشو. په افغانستان کې امن راوستل د افغانانو لپاره باثباته راتلونکي او د امریکا او د اتحادیانو پر ضد د افغانستان د خاورې د کارولو مخنیوي کول. د لیدنه په داسې حال کې شوې چې امریکا ویلي د کال 2000 د فروری په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې لوزنامې ته بیا کتنه کوي. په 28 جنوري انټونی بلینکن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره په دغه اړه ټلیفوني خبرې اترې هم کړې وې. د دغه ټلیفوني خبرې اترو وروسته بلینکن ویلیو امریکا د طالبانو سره د کال 2000 د فروری تړون ته بیا کتنه کوي چې طالبان د تړون لاندې ژوند سره پاتې شوي کنه، چې د نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې ختم کړي او په افغانستان کې تشدد کم کړي او د افغان حکومت او نورو ډلو سره خبرې اترې پیل کړې دي او کنه. د جنوري د میاشتې په لومړو کې په قطر کې د افغان طالبانو او افغان حکومتي استازو ترمنځ د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیل شوی، خو تر اوسه پورې په دغه خبرو کې کم ښکارا پرمختګ نه دی شوی. د امریکا د خارجه چارو سکرتر او زلمی خلیلزاد ترمنځ زالید کاته په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح 13 ورځ د امریکا کانګرس ته په وړاندې شوی یو رپور کې د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې دغه هیواد څخه د ځواکونو د وتلو بهیر ورو کړي. خاغلی صالح د زیارت پنځمې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی، موږ دغه رپورټ ډیر زیات هرکلی کوو چې د سرلیک څخه زیات سپکې نغښتې دي. په دغه رپورټ کې د هوښیارۍ او احتیاط غوښتنه شوې، نه د بې فکره او بیړنیو پریکړو. د افغانستان د مطالعې ډلې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته په وړاندې شوی یو رپورټ کې ویلي چې امریکا باید د افغانستان څخه د ټولو ځواکونو وستلو لپاره د مئی میاشتې لومړۍ نیټه وغځي او په دې فشار راوړي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي، تاوتریخوالی راکم کړي او له القاعده سره اړیکې ختم کړي. په دغه رپورت کې لیکل شوی چې د مې په لومړۍ نیټه د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره به په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د سیمې د بې ثباتۍ او د القاعده د بیا خطرې سبب شي. د افغانستان د مطالعې ډلې د کال 2000 په اپریل کې یوازې 100 میاشتې وروسته طالبان او امریکا ترمنځ لښوی تړون څخه د کانګرس لخوا غبرل شوی و چې په دې اړه سیړنې وکړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
او اوس باندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل د
ټولاندې کوي. د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په یو تازه غنا کې شل کال وړاندې پاکستان کې د قتل شوی نامتو امریکایي صحافي د ډینیل پړل د کونډي د ماریان پړل یو ډیر زړه دردونکي بیان خور شوی دی. ماریان پړل د خپل بیان شروع دی الفاظو نه کړی چې پاکستان کې د ما د خاوند د قتل ملزمان پرې کړی شوی دی. خو د دې بے انصافۍ باوجود زلا نا امید نه یم. واشنگتن پوسټ لور خپل بیان کې ماریان پرل وای چې د پاکستان ډیرو خلکو دیلا د غمرازۍ پیغامونه را لېږلي دي. خو په دې ټولو پیغامونو کې لمه خوخ پیغام داو په کم کې چې پیغام را لېږون کې لیکلي وو چې زه مسلمان يم خو ستا خاون سره چې سوشل دا اسلام نه دی. ماریان وای چې موږ د کال 2002 د جنوري په 23 تاریخ د پاکستان د تور او لارو کوسو خار کراچۍ ته ورسېدو په کم کې چې شر فساد او جنگ او جدل لکه د کینسر د موزي مرض په شان خور شوی وو. ډینیل پړل په دې خار کې د یو سرتی د مسلمان مذهبي مشر په لټون کې وو. چاچې پیرس نه میامی ته د تلونکي پرواز په بم انزورو ته یو تن ذهني او جسماني طور تیار کړی وو. ډینیل پړل د خپل ژوند په دې اخیری ورځو کې ډیر نوزګاره وو. هغه ډیر ستړی شوی هم وو او چې کومو واقعاتو او حالاتو سره مخ وو هغې فکرمند کړی هم وو. دغه توندلاري مذهبي مشر سره د ده مرکه د اخیری کار وو او بیا به موږ د ارام دپاره څو ورځو له دوبۍ ته تلو. خو زموږ د دې ټاکلي پروګرام نا دری گھنٹے اڑان دی پما باندھ ڈینیل پر سر دا واقع دو گندی دیو بے خوندہ او خطرناک واقع درا پی خیدو اگائی اوشوا او ہم دا غشان اوشول پیر زر معلوم اوشوا چے احمد عمر سعید شیخ نمی اوتن ڈینیل پر دا وجلو پنیت مچت کرے دے دا دغ اوراد دینا پس ما بیا ڈینیل پر پا خپل استر گونه لی دو. ماریان پر خپل داستان کی نور ویلی دی چے تیرہ ہفتہ دا پاکستان سپریم کورٹ دا عمر سعید شیخ پا شمول دا ڈینیل پر دا قتل ټول ملزمان بری کړی دی. د سپریم کورٹ نه وړاندې سند های کورٹ خپل فیصله کې لیکلی وو چې په ملزمانو خو صرف د ډینیل پل د تختولو داوا شوې ده، نه چې د قتل او د اغوا سزا وکاله قید ده. ماریانا زیاتی ما ته ښه معلومه شوه چې د پاکستان تش په نوم عدالتي نظام عام طور سره په انصاف کولو کې هیڅ غرض او دلچسپي نه لري. د تیرې هفتې د فیصلې نه ډیر وړاندې د ډینیل د قتل معامله د بین الاقوامي سیاست په خچنو راهدارو کې او د کلونو راسې د انخطو جنگونو په ویر واویلا کې غایبه شوې ده. ماریان پل واشنگتن پوسټ ته په ډیر غریب نیولی اواز کې وی چې د ترهګرۍ په سر د انختی جنگ په جغرافیایي سیاسي رسکشای کې د هغې د ناویات ذهني او جسماني خایص خاوند ډینیل پل صرف د یو امریکني د یو صحافي یا د یو غربي استوګن حیثیت ته راپریوتو. ماریان واشنگتن پوسټ ته تیر کړی خپل غم لړلې بیان په دې الفاظو ختم کړی دی چې زه او ډینیل پل دواړه د صحافت پیشي سره تړلي وو او ما د خبر کراچی او اسلام آباد نه ډیر رپورٹنګ کړی دی. مونږ خزی او خاون دواړو ته د صحافیانو په حیثیت کې هغه څه معلومه شول چې یو عام پاکستانی یې اوریدل هم نه خوښوي. مونږ پاکستان کې ډیر د نږدې نه دا ولیدل چې څنګه یو بدعنوانه مشر ټولو خلکو ته زخ ډیر نقصان رسولی شي. مونږ پاکستان کې د خپل کار په دوران کې په دې ورسېدو چې د توندلارو دپاره د خپلو خلکو د جنگ او د شر فساد کندې ته ورغورځول څومره اسان کار دی. هیله د خپلو خلقو د نفرت نه په ډکو تقریرونو د تیر وستو خچل ورزی او د خجون تیرولو د پاره ور سره خپل خلقو ته د ورکولو هیڅ نشته.